په پیښور کې د ورځې 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دی او بلګړې کې به هم زه هارون بچا در سره يم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو. خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د خبرو سیدونکو له حکومت سره تر مذاکرات وروسته پرلت ختم کړی دی. په سنسبه کې د عوامي نېشنل پارټي مشر له حکومت غوښتي چې د افغانانو د نیولو لړۍ دی ودروي. او په ترکیه او شام کې د زلزلې له وجې لږ تر لږه 650 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل په خبر کې د یو ځای تن تر وشل کې دروستو د پرلت مشران وایي چې له چارواکو سره مذاکرات وکړل او احتجاج یې ختم کړی دی. یو شمیر ځای اوسیدونکو پرون تر هغه وروسته پرلت پیل کړ چې کله د دوی په وینا امنیتي ځواکونو یو ځای تن په ډسو وواشو. یو پولیس چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته پرون وویل چې امنیتي ځواکونو پولیسو د جمرود په تخته بیګ پوستې یو ګاډي ته د ودرېدو اشاره وکړه خو هغه ونه درېده او دی وایي د ګاډي د نه ودرېدو په غبرګون کې سرتیرو ور باندې داسې وکړي چې پکې په لاره روان تن بلال افریدی ولګېدو. د پرلت یو مشر اقبال افریدی بیګا مشال ریډیو ته ویل چې د مذاکراتو پر مهال امنیتي ځواکونو غلطي منلې او دوی به د فروری په 1 نیټه د وشل شوي تن کورنۍ ته ننواتې کوي. د ده په وینا د دې ترڅنګ حکومت د بلال افریدی کورنۍ ته د 150,000 روپو ورکولو ژمنه هم کړې ده. د خیبر پختونخوا سوابې پولیسو د جماعت د امام په ګډون د سلورو کسانو له ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د مبینه تړاو په تور د نیولو ادعا کړې ده. پرون په سوابې کې د خبری کانفرنس پر مهال د پولیسو سیمه ایز مشر محمد علي ګنډاپور دعوه وکړه چې دا کسان یې د فروری په 3 نیټه شپې مهال په هنډ کلي کې د ځایي کونسلر عبدالرحمن چې د جماعت امام هم دی په کور کې د چاپې پر مهال نیولې دي. هغه د وسلو د نیولو دعوه هم کړې. نوموړي زیاته کړې چې د نیول شوو کسانو مشري نمیتن کوله چې رده په وینا د جنوري په 13 نیټه د پولیسو د محاصرې پر مهال ځان په 54 موادو الوسولې دي. تحریک طالبان پاکستان ډلې لا په دې اړه سندې ویلي. د پاکستان په سیند صوبه کې د عوامي نېشنل پارټي مشر په صوبایي حکومت غږ کړی دی چې د افغانانو د نیولو لړۍ دې ودروي. شاهي سید پرون په باچا خان مرکز کې د خبری کانفرنس پر مهال ویل چې حکومت باید د اساسي بشري حقوقو په چوکاټ کې افغانانو سره چلند وکړي.
چونکہ افغانستان کی یو وار شلو دیر شکال نو چلے دا کلا دا طالبان حکومت را دی او کلا دا نور بیا اغه انتقامی کاروائی ام کی بیا دا دیر خلق دی یری نراشی سے مجبوری نراشی سوق علاج نراشی او دل تو سر بیا غد بربریت سلوز کی گی او بیا کہ رام شینو پکار دی چلا ای سرا رویا دا انسانی بنیادی حقوق پر لحاظ وکریش دا دو میچ سزا گان ختم کریشی.
سند حکومت د شاهي سید د سرګندونو په جواب کې لاهم سندي ویلي. البته سور ورځې وړاندې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي وو چې پولیس یوازې قانوني اسناد نه لرونکي افغانان نیسي چې دا د دوی قانوني حق دی. تمه ده چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف مړی نن پاکستان ته ورسیږي. پرویز مشرف د فروری په 5مه د 79 کلونو په عمر کې په دوبۍ کې مړ شو. غره تراګریز جګړه کې د امریکا مهم اتحادي وو. نوموړی په 2018 کال کې په هغه د سفري بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د درملنې لپاره هواده تللې وو. لوړ پړو چارواکو د نیمه خولو په شرط رسنیو ته ویلي چې امکان دی د پرویز مشرف مړی نن پاکستان ته ورسی او تمه ده چې هم نن خاورو ته وسپارل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان UNHCR وایي چې د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایتونو کې داغو په زرګونو کسانو لپاره ګرمې سرپناوې برابرې کړې دي چې کورونه یې د تیر کال په زلزله کې ویجاړ شوي وو. د افغانستان لپاره د سازمان څانګې پرون په ټویټر پاڼه د سرپناو د شمیر په اړه تفصیلات نه دي ورکړي خو ویلي دي مخکې له دې چې ژمی پیل شي د پکتیکا په ګیانی ولسوالۍ کې له 2000 ډیرو کورنیو سره د نقدو پیسو او د کورنیو توکو مرستې کړې دي. او نن سهار وختي د ترکیې په جنوب او د شام په ختیځ کې یوه زوروره زلزله راغلې چې پکې د مړو شمیره لږ تر لږه 600 ته رسېدلې ده. په ریکټر پیمانه د زلزلې زور 0.8 ریکارډ شوی دی او د زلزلې له وجې ګڼو ودانیو ته هم زیان رسېدلی دی. ویل کېږي چې په سلګونه کسان لا هم تر ملبې لاندې دي او کېدای شي چې د مرګ ژوبلې شمیره زیاته شي. د شام او ترکیې ترمنځ د پولې دواړو خواو ته د زلزلې له وجې په باران او واوره کې خلک له کورونو بهر وتلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې سیمو کې ودانۍ غورځېدلې او د سلسلې جټکی لا هم دوام لري. د خبرونو پای
خبرونه مولا نسی اجمل اوریدل اوس پر شروع دن کو رپورټونو ته په خیبر کې د یو کس د وجنې د پیخي پرځت پیل شوی پرلت ل چارواکو سره تر مذاکرات ورسته پرون پای ته رسیدلې د پرلت مشران وای ځای چارواکو یې غوښتنې منلې او د وجل شوی کس کورونې ته د ننواتې کولو تر څنګ 1.5 لک روپۍ هم ورکوي. په جمرود کې پرلت پرون تر هغه وروسته پیل شو چې کله د ځایي خلکو په وینا امنیتي ځواکونو یو کس په غلطۍ وواژه. پولیسو ویلي دوی په تخته بیک پوستا یو ګاډي ته د درېدو وویل چې هغه ونه درېد او دوی ورباندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو لاروی ووژل شو. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په جمرود کې د احتجاجي پرلت یو مشر او د کمی سملی پخوانی غړی اقبال پردی تیره شپه ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې ریاستی ادارو سره مذاکرات وشول او د دوی غوښتنې ومنلې.
پدې کې موږ د انتظامیه سره مذاکرات وکړو. پدې کې غراغلی او کمشنر راغلی او پدې کې چې کوم دی ډي سي او ډېر انتظامیه ډي پي او ټول مشران موجود وو. پاغې کې د هغه کمپنسیشن اعلان وشو. پاغې کې چې کوم دی د ننوات اعلان وشو او پاغې کې مکمل چې کوم دی پدې باندې هغه معافي وغوښته چې دا غلطي موږ نه شوې ده. نو لہذا زموږ هم دغه ډیماند وو چې دا قبایل پدې سرکو باندې بې ګناه قتل کیږي وشتل دا شی ټیک نه دی. نو نن پیدا روډونه موږ بند کړی وو. په دې کې مکمل موږ مذاکرات وکړو او دا مسله حل کړو.
د جمهور تحصیل و سیاسي مشر سید نواب پردی وویل چې مذاکرات په وخت وژل شوی بلال پردی کورنۍ لپاره خواوشه 1.5 لک روپو مالی مرسته منظور شوا او ریاستی ادارې به د کورنۍ ننواتې هم کوي.
یو 30 لک روپے شو دا پیکیج والا باور کئی بل با یو وظیفہ والا مقرر مور تھے ور سرا پر ننواتی اغا ماندے چکم قبائلی روایت مطابق با اغا ننواتی کئی ایڈمنسٹریشن پولیس اور سیکورٹی فورسز دوڑا با بشمول اور سیاسی گندونا دا ٹول با ورزی دے دے الگ مور پلارلا او التا بایو کسم ننواتی کئی. نو پدی مندی مونگ ٹولو اغوشو او پدی مندی احتجاج ختم شو.
د احتجاجي پرلت مشران ویلي چې دغه مذاکرات د بلال پردی د کورنۍ په خوخه کړي او دغه پرلت ختم کړي. د خیبر سیاسي او مدني فعالانو تور پورې کړه وو چې د فبروري په 15 نیټه بلال پردی د خپل کور په طرف روان وو چې جمرود تخته بیګ چک پوسټ سره نږدې د امنیتي ځواکونو په ډزو ولګېد او سایه ورکړه. د خیبر ضلع پولیسو یو چارواکي تیره شپه د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې پرون غرمې مهال امنیتي ځواکونو په تخته بیګ چک پوسټ باندې یو فیلډر ګاډي ته د ودرېدو اشاره وکړه خو هغه ونه درېد او امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې او په غلطۍ سره ترې بلال اپریدی ولګېد او په ګاډي کې سوار کسان په تیښته بریالي شوي. وژل شوي بلال اپریدی دی تعلق د باډې برو کمبرخیل سره دی. نوموړی به په ریګي ماډل ټاون کې د شپې مهال دی اړیکه ولا ورځ به کور ته تلو چې هلته تخته بیګ چک پوسټ سره د دغه پیخي ښکار شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
پرون په ممندو کې تر هغه راځي د زیاتیدونکو پیښو پر ضد د ولسی پاسون ترنوم لاندې ولسی غونډه وشوه چې پکې د سیاسي ګوندونو د مشرانو او غړو ترڅنګ د سیمې خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړل. دوی له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. غونډې ته هغه کسان هم ورغلي ول چې د تر هغه راځي ضد جګړې پر مهال یې خپلوان لا درک شوي دي چې پکې د ځینو تور د پاکستان پر پوز لګي خو پوز او حکومت دواړو دغه تورونه رد کړي دي. حکومت وایي تر هغه راځي د لمن جوړولو تجمن دی او په دې اړه د وسلوالو پر ضد په ځینو سیمو کې ځانګړي عملیات پیل کړي دي. د دې جلسې حال د شانواز ترغزي پر رپورټ کې ورو چې د یو لادر کس د میرمنې په غږ پیلېږي.
عمر خان د یولسم کال دینو او زیم په مزدور بیا کول هغه سرک باندې گاډي وو څوک بس منګه دغه قوال چې منګل خپل قاون راګ هیڅ سم نه دی پکاړ.
ته عمر خان عمر شاوخوا 15 کالو یو لس کال وړاندې د شوقدر نه غایب شوی. خزه د مومن اولسی پاسون د سوري لاندې تابعیا شوی د جلسې میدان ته ورغلی او غوښتلی خوند باید پیدا شي. د فروری په پنځمه په صفو کې جوړې شوې جلسې له یوازې د عمر خان ټبر نه بلکې دوه نورې زنانه هم ورغلي وې چې دوی هم غوښتل د دوی اورک شوې خاوندان دی پیدا شي. د چا د خاوند ورکېدو اووه کاله او د چا یولس کاله شوي. میر افضل صاحب د دغه ورکو تنانو د کورنۍ نمایندګي کوي. خپل ورور هم څو کاله وړاندې ورک شوی. مشال ریډیو ته د محمود نه د ورکو تنانو شمیره تاسې وخایله.
ما سره د 160 کسانو ډیټا ده. په دې کې تقریبا 45 کسان چې کوم دي د مومندي، بیزي، خوځي، دویزي او نور چې کوم دي د صافي قوم دي، څلور قومونه شنواري، ګربز، مساوات، قنداري. دا چې جنې کې دی روره په قسم سره د توې ما چې دغه درې میشه د واده شوې دي، درې میشته او درې میشه بعد د خاون ورک دغه یو بچی هم نشي چې دغه سره مشغول شي. اته کله دغه د خاون وشو چې هغه ورک دغه ته دا پته نه لګي چې زما خاون مړ دی که ژوند دی.
دغه جلسه په بین خلو سابو تحصیل کې د سیمې ولس راغونډه کړې وه چې بګه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ناست و. د جلسې نه وروسته منظور پښتین د مشال ریډیو سره خبرو کې وویل د پښتنو ټولې ستونزې یو شان دي، خو له بده مرغه اختیار لرونکي بیا پښتانه د یو بله ناخبره ساتلو دپاره په میډیا بندیزونه لګولي چې ګنې د پښتنو غوږونه یو تر بله ونه رسي.
ټولې په هر ښار کې او په هر قبیله کې او په هر سیمه کې یو شان مسلې دي، یعنې معنا د شتګردي، یعنی معنا دلته په وسایلو باندې د پرمختګ اختیار، یعنی معنا دلته زموږ د خاورې د ژوند تباهي دغه دا هر ځای پیښې دي. اوس دا نور تفصیلات دلته دا وژن، دلته دا ورک دي، دلته دا مسله ده. دا ټول داغو تفصیلات زموږ په خاوره د داسو خلکو اختیار دی چې هغه زموږ هیڅ حق نه.
جلسه کې ګډونوال وویل د دوی یوازینۍ غوښتنه امنده نو ژوند او روزګار به هم روان وي. په حکومتي ادارو یې غږ وکړو دوی باید د قلمګونو د ټلیفونونو مخنیوی وکړي او د هدفي وژنو په ضد ګام پورته کړي. جلسې ته د وینا نه وروسته د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان سره مشال ریډیو خبرې وکړې. نوموړي وویل ترهګري یو وار بیا پراتلو ده او باید مخنیوی وشي.
سواد ته خلک رااله او د کمزې نه رااله او چرته لاړه ایس پته نه لګېده. د بنو په سی ټی ډي په دفتر باندې ترهګرو قبضه وکړله. سوکو څنګه راغلي د چا په سہولت کارې سره راغلي. دا غي نه پس په پیښور کې دومره غټه واقع وشول. پښتانه دا شهیدان کړی شول، جماعت شهید کړی شو او د قران پاک نسخې هغه شهیدان کړی شول. مونږ ته ایس پته نه لګېده چې دا سوک کوي. په دې وطن کې 2000 روپے پولیس، عدالتونه او فوج اخلي. فوج دے پا بارڈر باندے، ایف سی دا، پولیس دے، انٹیلیجنس ایجنسی دی، دا چرت دی، ولی پختون خوری تا امن نمیلاوی گی، ولی پختون تا امن نمیلاوی گی.
دا عوامی نیشنل گوند صوبائی جنرل سیکرٹری سردار حسین بابک هم دا جلسی لور غلیو. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل ولسی پاتسونونه ډیره غټه او مثبته خبره ده، ځکه ښکاری ولس کې بیداری راغلی او د امن او د عدم تشدد د لارې خپل حقونه غواړي.
چې د دې مظلومه قام چې پختونی نامه ده د 50 کالو نه تاسو په خپل ویني چې ټارګټ کیږي دی په وسایل ور دی قبضه شوی دا په لکونو مسافرو ته دا روان دي. روزانه جنازي دی پورته کوي. د لوګي او د تند ژوند داخله تیري د عدم تحفظ داخله ښکار دی. چې د جماعت امام شهید شو زمنګ د پښتنو په هر جماعت کې په سونو قران شریفونو شهیدان شو، خو کبیا تر جماعت امامانو توای چې راوځي احتجاج کوي نو بیا بند راوځي.
میلال بادشاہ صافی او ملګری په صاحبو کې دغه جلسې د پاره ډیر ورځې کار کړو. میلال بادشاہ صافی مشال ریډیو ته وویل دې جلسې له خلکو هم ډیر غوښتنې راوړې دي. نو هغه کومه غوښتنې؟
د دورانو کورونو پر یادې راوړې ده. د ټارګټ کلک خلاف راوتې دي، ترهګر خلاف راوتې دي، د بتخور خلاف راوتې دي. د ایر او د تره ژوند د دین خلک تنګ شوی دي.
دغه جلسه د سحر 9 بجو نه شروع شو چې تر مازیګر نه وخته پورې روانه وه. د محمدونو علاوه د نورو سیمو په خاصه توګه د باجوړ نه هم ورته ګڼ شمیر خلک ورغلي. ګډونوالو په لاسونو کې سپینې جنډې هم نیولې چې ور باندې مونږ امن غواړو لیکلې شو. دغه جلسې له د مومندو نورو سمو د هر سیاسي ګوند کارکونکو هم ورغلي چې زیات شمیر پکې د عوامي نېشنل ګوند پلویانو ولې د نورو ګوندونو په شمول د پاکستان تحریک انصاف نمائندګي هم پکې شامل وا. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
عوامي نېشنل پارټۍ د سند صوبې پر حکومت غږ کړی چې افغانان دې نه گرفتاروي. د ګوند سند صوبې مشر شاهي سید پرون د خبري غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې له افغانانو سره باید د اساسي بشري حقونو په رڼا کې سلوک وشي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 100 میاشتو کې د کراچۍ پولیسو سلګونه افغان کډوال نیولي چې پکې یو شمېر یې افغانستان ته بیرته لیږلي دي او سلګونه نور لا هم په زندان کې دي. حکومت وای هغه افغانان یا افغان کډوال گرفتاروي چې په پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد ورسره نه وي. لکراچۍ نه د نیاز علي رپورټ ورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې شاهی سید ویل په سند کې قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیول کیږي. نوموړي د سند په حکومت غږ کړي چې په سند کې د افغانانو سره دی انساني چلن وشي،
چونکه په افغانستان کې یو وار د شلو دیر شو کال نه چلے دا هغه کې کله د طالبان حکومت راځي او کله د نور بیا هغه انتقامی کاروایي هم کوي، بیا د ډیر خلک د یل نه راشي، مجبورې نه راشي، څوک علاج نه راشي، او دلته سره بیا هغه د بربریت سلوس کیږي. خو بیا که رام شي نو په کار دي چې راځي سره رویه د انساني بنیادی حقوقو په لحاظ وکړي، د دو میاشتو سزاګانې ختم کړي شي.
د شاهی سید په تازه خبری غونډه په غبرګون کې د سن حکومت سندي ویلي، خو څو ورځې وړاندې د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په یو خبری غونډه کې ویلي وو په سن کې پولیس یوازې قانوني اسناد نه لرونکي افغانان نسی او غیر قانوني بهرني وګړي نیول دا د هغوی قانوني حق دی. شاهی سید دا خبری غونډه په داسې حال کې کړي چې دوه ورځې وړاندې سن های کورټ د افغانانو په اړه هغه خواص رد کړي چې د افغان بشري حقوقو د فعالانو، ښځو، ماشومانو او ناروغو سره د سم چلند ورکولو په اړه وو. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیلې منیزا کاکړ د فروری په 15مه په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي،
زمونږ د دوی نه غوښتنه دا وه چې د افغانان د کوم ژوند چې هلته په افغانستان کې خطر دی هغه باید واپس نه ولېږل شي، هغه ته دلته سداسي زمينه برابر شي چې دوی دلته ژوند وکړي، او بل د کم افغانان چې په جیلونو کې ساتل کیږي دا کریمینلز نه دي، دا ریفیوجیز دي، د دوی لپاره باید داسې کیمپس جوړ شي. نو په دې باندې سند های کورٹ سے کم چیف جسٹس و اغا زمون پیٹیشن سے و اغا خارج کو او دا ریمارک سے را کو چی پاکستان سا عالمی یتیم خانہ نہ دا چی افغانان بپالی.
پسند کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیر کال د جولای د میاشتې راسه روانه ده. د وکیلانو او افغانستان کې د واکمن طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال په وینا په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا 2000 افغان کډوال پسند کې نیولې شوې دي، چې په 2200 تر وسه بیرته افغانستان ته استولې شوې دي او تر وسه 3300 پورې د سن په زندانونو کې بندي. شاهی سید د خبری غونډې په مهال د سن حکومت څخه دا غوښتنه هم کړې ده چې د سن په کچنو میسمه کې د عملیاتو کړي، هغه پښتانه چې غلو تختولې دي سمدستی دي را خلاص کړي.
په دې سند کې د کچا علاقه په نوم باندې یو ډاکو راځ دی، پاغي کې دا انسن ناسمجا یا ساده پښتانه په لالچ په بنیاد او خلک دوکه کوي او هغه خپل ځان ته راغواړي او بیا غواړي او بیا ظلم بربریت کوي، او پاغي کې زیاده تر غریبانان خلک. لہذا موږ د حکومت وخت نه دا فیل کوو چې خدای لپاره بھائی دا په ملک دنه بل ملک دی، دا شی ختم کړي او دا کوم خلک هم کې نه ولې یا غمال دی دا آزاد کړي. شي
سید دا خبرې په داسې حال کې کړي چې په سند کې د ټرانسپورټرانو کارو بار کوونکو په وینا په تیر یو کال کې د سند په بیالا بیلو برخو کې 48 پښتانه تختولې شوې، چې بیا ځنی پولیسو په عملیاتو کې را خلاص کړي او ځنی کسانو کورونو په کروڑونو روپۍ بتور کړي ده. د سند په کچنو میسمه کې د پښتنو د تختولو پر ضد څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې بیالا بیلو کاروبار کوونکو اتحادیو په ګډه احتجاج هم کړی وو، او د حکومت نه د غلو پر ضد د عملیاتو او ټولو تختولې شوو کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. د باجوړ سره تعلق لرونکو شاه ولی خان چې په سند کې د تختولې شوو کسانو د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي. نوموړي د فروری په 15مه مشال لیډیو ته ویلي چې پولیسو د فروری په 2مه 3 کسان را خوشي کړي دي، خو د سوات مدین احسان الله او د باجوړ ذاکر الله تر وسه د غلو په قبضه کې دي.
پولیس ټارګټ اپریشن کړو، هغه کې یو حبیب الله، یو غلام علي او یو پرمان علي، دغه کسان به کې بازیاب کړي شو، او دوه کسان چې کم دي هغه اوس مزید هم په دې وخت کې د ډاکوانو غمال کړي دي، او دا و سره اوس هم بده وکي دا وو په حراست کې دي. هغه نمونه ذاکر الله او احسان الله یو تعلق د باجوړ ضلع باجوړ سره دی، یو د سواد سره دی.
بلخو د سن حکومت او پولیس وایي چې د سن په کچنو میسمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي، او دوی هڅه کوي چې ټول تختولې شوی کسان را خلاص کړي. په سن کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پښتون میشت سیمو خلکو د تختونې پیښې وخت په وخت راپور کیږي، چې پر ضد په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې خلکو څو ځله احتجاجونه هم کړي دي، چې پکې د سن د حکومت نه د غلو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پېښور پر پولیس لائنز جمعات د جنورۍ درشمې تر ترهګر برید وروسته چې پکې لږ تر لږه څلور اتیا کسان وژل شول او لسګونه نور زخمیان شول. د پاکستان حکومت ویلي د ترهګرۍ پېښو د مخنیوي په خاطر به له کابل او تهران سره خبرې کوي. د مرکزي حکومت یو وزیر البته د افغانستان له واکمنو طالبانو سره د خبرو خو پایلو ته هیله من نه دی او وایي چې د پاکستان او طالبانو پر ضد باید هدفي عملیات وشي. د چارو ځینې شنونکي بیا په دې اندي چې پاکستان باید د ترهګرۍ ځپلو لپاره د سیاسي ګوندونو په صلاح مشوره یوه کوټلې تګلاره ولري. دا چې له کابل او تهران سره د پاکستان احتمالي خبرې به د ترهګرۍ د مخنیوي له چارو سره مرسته وکړي او کنه، د دې پوښتنې د ځواب لپاره زما هارون بچا دا رپورټ. د فبروري پر دریمه په پیښور کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې تر غونډې وروسته د نوموړي یو سلاکار د پیپلز ګوند فیصل کریم کندی رسنیو ته ویلي حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان او پټوله کې د سیمې د امنیت پر موضوع به د کابل او تهران له واکمنو سره خبرې کوي.
اس میٹنگ میں یہ بھی بات کی گئی کہ ہم اپنے
نموڑے وائی پتے کونڈا کی پردے ہم خبر و شوا چھ منگ باید لخپلو گاونڈے ہوئے وادون سرا کاغا ایران دے ہو یا ہم افغانستان مذاکرات وکڑو تدے خبرو زور با پر ہم دے ٹکی وی چھ کز منگ خاور داو کد گاونڈے ہوئے وادون آغا دا ترہگرہ لپارا استعمال نشی
وہ جو ہے وہ دہشت گردی کے استعمال نہ ہو.
موږ د فبروري پر پنځمه فیصل کریم کندی ته څو واره ټلیفونونه وکړل چې له کابل او تهران سره د حکومت د خبرو د پلان په اړه معلومات ترې واخلو خو په خبرو ورسره ونه توانېدو. بلخوا اف پی خبري ایجنسی د فبروري پر پنځمه د خیبر پختونخوا د پولیسو د لوړپوړي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی خول شوی ویلي کابل ته تلونکي پاکستاني پلاوی بعد افغان طالبانو له مشرتابه سره خبرې کوي. د پولیس افسر زیاته کړې د افغان طالبانو له مشرتابه څخه د مراد د هغوی مشر هیبت الله اخونزاده دی. افغان طالبانو کابل ته د پاکستانی هیئت د تګ پلان په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخوا د افغان طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د فبروري پر لومړۍ نیټه په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې هغه تورونه رد کړي ول چې ګواکې د پیښور د وروستي ترهګر برید لپاره د افغانستان خاوره کارول شوې وه. نوموړي زیاته کړې وه حکومت یې د خپلو ګاونډیو په شمول ټولې نړۍ ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یو هیواد پر ضد نه کارول کیږي. متقی همداراز پر پاکستان غږ کړی و چې خبر پر جماعت د ترهګر برید پړه پر افغان طالبانو د چولو پر ځای باید د هغه پیښې کرا پلټنی وکړي. دا چې د افغان طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ احتمالي خبرې د سیمې د امنیت له ټینګښت سره څومره مرسته کولی شي د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د کرمې استازي او د بهر میشتو پاکستانیانو د چارو وزیر ساجد حسین توري د فبروري پر پنځمه مشال ریډیو ته وویل د پاکستان حکومت پر ځای د دې چې له افغان طالبانو سره په خبرو وخت ضایع کړي د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د هدفي عملیاتو یوه پالیسي باید راوړي.
کندریانو کوم حکومت راغلو دی و ایله موږ لرل چې را په امن براشي هغه نه بعد کوم اکټیویټیز ټی ټی پی شروع کوي یا داعش طرف نه شروع شولو ټی ټی پی والا موږ خاورې او د وطن دشمنان دی او په خلاف ملي ټارګټ کوي په کار نه پاتې شول د افغانستان حکومت خبره هغه ځکه قبل نه لوا نه مد لره ټول اورډر سچویشن کنټرول کیږي نه کنټرول کوي شي کدا کوم خبره دی اسلام آباد د قبل ات ټایم زې کوله کوم چې د قبل څومره غوې خپل مسئله مسائل لري هغه کې خیر دغه هیلپ وکړ او کم ټررس خلک دی هغه په خلاف د مون پالیسی چینج کول وکړ.
د پاکستان حکومت د 2021 زیږدیز پروستیو میاشتو کې د افغان طالبانو په مرسته له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې پیل کړې وې. په پیښور کې خبريالو د چارو شنونکو شمیم شاهد وایي هغه خبرې ځکه ناکام شوې چې پاکستانی طالبان د دې هیواد آئین او پارلمان منلو ته تیار نه دي. شاید زیاتوي پاکستان د دې ترڅنګ چې ترهګرۍ مسلې د حل په موخه یو او کوټلې تګلاره جوړ کړي د سیمه له هیوادونو سره هم په دغه اړه واقعیت بینانه خبرې وکړي.
د طالبانو خدا ویناو چې پاکستان دی د پاکستانی طالبانو سره خبرې ترې کیو غیلې د لار ورکی سیاسي جماعتونو دا مسترد کړ او غوی چې د دې اول د پاکستان آئین د پاکستان پارلمان ته تسلیم کی نو هغه نه طالبانو انکار وکړ. په کار دا چې پاکستان هم خپل دن نه پالیسي چې کوم دین اغلې ټیکي په کوو کې مطلب چې یو بل سره تفاهم نشته تر هغه راه په حق لواندې په پاکستان کې پالیسی چې کوم ده نو دا یو نه ده. په کار دا چې دا خبرې اترې په کولو میدان وشي کدا د ایران سره کیږي او کدا د وسط ایشیا سره کیږي او کدا د چین سره کیږي نو الوبدا مسله حل کیږي.
وزیر اعظم شهباز شریف د فبروري پر دریمه د اپیکس کمیټي په غونډه کې ویلي چې حکومت به تر هغه پاره مکینه نه چې د ترهګرۍ مسلې په بشپړ توګه حل کړي نه وي. مرکزی حکومت په یوه وخت کې هم د ترهګرۍ پر موضوع د خبرو اترو لپاره د فبروري پر ومه په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه را بدلې ده.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
په کورم کې پرون یعنی د فبرورۍ پر سلورم په یو ورځ سلور ټریفیک پیښې شوي دي چې پکې دوه تنه مړه او څوارلس نور ژوبل دي. په مړو او ژوبلو کې زیاتره شمېر د ښځو دی. د ټریفیکي پیښو وجوهات د ګاډو چلولو قوانین نه عملي کول، د سړکونو خراب نظام او د ډرایورانو بې احتیاطي بدل کیږي. چارواکي هم دا مني چې په سیمه کې د ټریفیک قوانین په سمه توګه نه عملي کیږي، خو زیاتوي چې زیاتره د ډرایورانو بې احتیاطي د دې ډول پیښو لامل کیږي. په دې اکلا نورحال سیمینه د مشال لړیو خبریال طارق اورگزی را کوي چې د یو ټرافیکی پیښې پر مهال د امدادي کارکونکو په غږونو پیلېږي.
دا اوازونه په کورما کې د مسافر وړونکو په گاڑی لګیدل او د مړکېدل لپاره د بګن خلکو لخوا د شروع شوې هڅې دي. که څه هم د جمعې پر اس فلاینګ کوچ هغه گاډی له سوځېدلو بچنه کړی شو، خو پکې سپاره ټول مسافر ترې محفوظ راځتلې. په همدغه ورځ په ګوساړ کې د ټرافیکي یو بل پیښه وشوله چې پکې دوه زنانه مړې او لس نور تنه د زیارت پورز په پړاچینار کې پر بای پاس روډ لګاړي ټکر سره یو ماشوم په مړکېدلو د کرخیلو اوسیدونکو احتجاج هم کړی وو. ځایي اوسیدونکو او مشر صوبیدار جعفر حسین وای د دوی کله پر بای پاس روډ پروت دی، خو سره مسله دا ده چې ورباندې ډریوران ګاډي تیز چلوي او د مخنیوي لپاره اقدامات نه دی اچول شوي.
یو اکسیډنټ دلته نه دی، بای پاس جوړ شوالو اتم مړی وشواله ته هیمو علاقې والا څوک نه دی والی ته هیمو کرخیلي کچکینه والا هغه ته خپل علاقه معلومه دی. صدغ علاقې کې ابادي دی، دلته سکول دی، پلانکای دی، نن هغه د موی اغام سم مخ مخ کولا به څوک برداشت دا اوسه ګل غنټه ور کړي د خسي خچو خورې خکړي ویتن.
په کورما کې لا اکتوبر 2023 کال را پدې خو د ټرافیکي و غټې پیښې شوې چې بګې د صحت محکمې له خوا ورکړ شوې معلوماتو تر مخه تر اویاو زیات تنمتا مرګ ژوبله اوخته. د بګن اوسیدونکو او مدني فعال ریحان او رغزی مشال لوډیو ته د اتوار پرز ویلي په سیمه کې د ټرافیکی پیښو کې د لو بنیادی وجدا دي چې هغه تا قوانین نه دی عملی شوي، بل د علاقې سړکونه خراب دي، ډرایوران به احتیاطي کوي او خيري د گاډو په وخت مرمت نکېږي.
ډرایوینګ لینسز انتهایی ضروری دی، مو خلکو سره به هی ډرایوینګ لینسز نشته او چوک پیجندي هم نه. دلتا فاټا مرچ والا اغه نه پاس هم 14 ضروری و نه غنلو سو موتا ډرایوینګ لینسز اخستل ضروری دی.
بلخوا په دغړه په برکورما کې د ضلع انتظامی مشر امیر نواز خان مشال لوډیو ته د اتوار پورس ویلي دا مني چې په سیمه کې د ټرافیکی قوانین سم نه دی عملی شوی، خو د ډرایورانو به احتیاطي هم زیات د پیښو سبب ګرځیدلې. امیر نواز خان زیاتوي چې کورما یو قبایلی سیمه ده، نو هغل ته مخکې د ټرافیکی نظام سم نه و، خو فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګړې دو پس هوس حکومت هسی کوي چې ورو پرو قوانین ورو غځوي او حالاتو ته برابر وساتي. چارواکي دا هم وايي په سیمه کې پر ټرافیکی نظام د پولیسو ترڅنګ عام خلکو د پوهاوي لپاره یو کمپاین چلولو پلان هم لري.
یو سیمینار ارینج کوو چې د ډرایوران او سیول سوسایټي په کې انوایټ کوو او د کې په مختلف حوالو سره مونږ بحث کوو، خبرې وکړو چې د دې لایسنس د دې د ټریفیک اصول ترانسپورت ډپارټمنټ انوالومنت ټریفیک پولیس انوالومنټ د ټول په یوځای کې نو او د دې مخنیوي لپاره چې داسې لار لیک جوړ کړو چې مستقبل کې د دې ټریفیک پیښې مخنیوي وکړي شي.
په 2003 کال کې آئینی ترمیم تر منځوري دوه پس قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې چې کله ور شامل شوې، نو نور حکومتي محکمو په شمول د پولیسو اصلاحات هم شروع کړي شول، خو لا هم په پروډول هغه هدف نه دی ترلاسه شوی. په قبایلی سیمو کې د ټرافیکی پیښو مخه نیستل لپاره داسې اقداماتو ته ضرورت دی چې ورسره پولیس با اختیار شي، پر قوانین عام ولس پوهاوی ولري، د سړکونو او نو نظام ټرافیکی اصول ته برابر شي. طارق ورکسه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو اوردونکو زمونږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروم. په خیبر کې د زیتن تر وځل کې دوه پرلت مشران ویلي له چارواکو سره مذاکرات کړي او احتجاج ختم کړی دی. یو شمېر ځایي اوسیدونکو پرون د فبروري پر 15 تر هغه وروسته پرلت پیل کړل چې کله دوی په وینا امنیتي ځواکونو یو زیتن په ډزو وواژه. یو پولیس چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو پولیسو د جمرود په تخته بیک پوسټ یو گاډی ته د درېدو اشاره وکړه، خو هغه ونه درېده او دوی پې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو لاروی ووژل شو چې دغه نوم بلال اپریدی و. د پرلت یو مشر اقبال اپریدی بیا مشال لري ته ویلي چې د مذاکراتو پر مهال امنیتي ځواکونو خپله غلطي منلې او دوی به د فبروري پر 1 نیټه د وژل شوي تن کورنۍ ته ننواتې کوي. د په وینا د دې ترڅنګ حکومت د بلال اپریدی کورنۍ ته د 1.5 لک روپو ورکول ژمنه هم کړې ده. بل خبر دا چې د خیبر پختونخوا د صوابۍ پولیسو د جماعت د امام په ګډون د څلورو کسانو له ناکادونو وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د مبینه تړاو په تور د هغوی د نیولو دعوه کړې ده. پرون د فبروري پر 15 په صوابۍ کې د خبری کانفرنس په مهال د پولیسو سیمه ییز مشر محمد علی ګنډاپور دعوه وکړه چې دا کسان د فبروري پر 3 نیټه شپې مهال په هنډ کلي کې د ځایي کونسلر عبدالرحمن چې د جماعت امام هم دی پر کور د چاپې پر مهال نیولې دي. هغه د وسلوالو د نیولو دعوه هم وکړه. مشال لیډیو په خپلواکه توګه د پولیسو د دعوې تصدیق نشي کولی. په صوابۍ کې په دې وروستیو کې د نامنې پیښې زیاتې شوي دي چې پر ضد یې ځایي خلکو په وار وار مظاهرې هم کړې دي. او د پاکستان په سند صوبه کې د عوامي اصلاح پارټۍ مشر شاهي سید د دې صوبې پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د نیولو یا گرفتارولو لړۍ ودروي. هغه پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت باید د اساسي بشري حقوقو په چوکاټ کې له افغانانو سره چلند وکړي. سند حکومت د شاهي سید د څرګندونو په ځواب کې لا هم سندې ویلي. البته څو ورځې وړاندې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي وو چې پولیس یوازې قانوني اسناد نه لرونکي افغان کډوال گرفتاروي. اوس پر اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروګرام مشال ریډوی مجلې ته د دې اونۍ په خبرونه کې اوري چې په جلال آباد کې یو میوزیم جوړیږي. پېښور کې مفکوره اداره ځوانانو ته اترن ورخی او د خوست یو ځوان شاعر شاهین الله شاهین خبرې هم اوري چې وایي د افغانستان ځوان شاعران نوښتونه رامنځته کوي. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجله ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومني. دا اونۍ په خبرونه کې په جلال آباد کې د یو موزیم د جوړېدو د پریکړې په اړه راپور، په پېښور کې د مفکورې کلتوري مرکز لخوا د اتڼ د کورس او د خوست یو ځوان شاعر شاهین الله شاهین مرکه اوریدلی شئ. بدرګه مو کړئ. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی.
دا ہر سہ پمشال راڈیوی مجلہ کے. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د سراج العمارت تاریخي ودانۍ کې د ختیځ زون په کچا موزیم جوړوي. د دوی په خبره په دې موزیم کې به د ختیځو ولایتونو د بیلابیلو تاریخي دورونو آثار نندارې ته کیښودل شي. د ننګرهار فرهنګي فعالان په جلال آباد ښار کې موزیم جوړېدل مهم بولي او وایي چې ډېری تاریخي آثار به پکې خوندي او ننګرهار ته به د سیلانیانو راتګ زیات شي. نور معلومات درته زما همکار په دې راپور کې وړاندې کوي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې سراج العمارت چې 100 کال وړاندې د رغونې چارې بشپړې شوې وي او همغه وخت د ننګرهار د موزیم په نوم نومول شوی و، اوس په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي هم غواړي چې په یاد ودانۍ کې د ختیځو ولایتونو په کچ موزیم جوړ او تاریخي آثار پکې نندارې ته کېږدي. د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف وایي په دې موزیم کې به پر ننګرهار سربیره د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو په کچه د بیلابیلو دورونو آثار نندارې ته کېښودل شي. نوموړی وړاندې وایي
دغه موزیم به ښایسته توګه باندې انشاءالله پرانستلی شي. په دغه ځای کې کوشش کوو په همدغې د ودانۍ په دې ځینو برخو کې مونږ یو نندارتون هم پرانیزو چې هغې کې به انشاءالله داسې لاسي صنایع چې د هیوادوالو خپلو لاسونو ترسره کړي هغه به انشاءالله مونږ دلته راوړو. دا به یو داسې جامع ځای وي.
د افغانستان د ملي موزیم او لرغونپوهنې د برخې یو تن مسؤول سلطان مسعود مرادی له فرهنګي اړخه د یاد موزیم جوړېدل مهم بولی او زیاتوي چې ننګرهار یو له هغو مهمو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تاریخي آبدې او زیات شمیر تاریخي ودانۍ لري. نوموړی وړاندې وایي
په دغه موزیم کې د قبل تاریخ او تاریخي دورو آثار ننداری ته انشاءالله ایښودل کیږي او دا د افغانستان ملي ګټو ته ډېره فایده رسوي. دې لپاره چې خلک سیلانیان د خارج او داخل نه هلته ځي او هلته ننداره کوي سره لدې چې دوی معلومات زیاتېږي د افغانستان ملي بودیجې ته هم یو څه پیسې انشاءالله اضافه کیږي.
فرهنګي پالان په سراج العمارت کې د موزیم جوړېدل مهم بولي. یو تن فرهنګ پال الهلال هارون وایي د یاد موزیم په جوړېدو سره به تاریخي آثار خوندي او دغه سیمه و په یو سیاحتي مرکز بدل شي.
موزیمونو جوړول د تاریخي ابداتو ساتنې او همدارنګه د خپل تیر ژوند لاسته راوړنې او ترڅنګ خپل تاریخ راتلونکو نسلونو ته د انتقالولو په برخه کې دا یو مؤثره او اغیزمنه طریقه ده او ترڅنګ د سرمن کول شو خپل فرهنګ خپل کلتور چې دی هغه ژوندی وساتو راتلونکو نسلونو په ذهنونو کې هغه کښېنو. ترڅنګ د اقتصادي اړخه هم د موزیمونو جوړول چې دی تیر عمل کېدلی شي چې ننګرهار ته د ډیرو سیلانانو د جذب په برخه کې مؤثر تمام شي.
په ننګرهار کې د تاریخي آبدو او آثارو د ساتنې دا هڅې پر داسې مهال کیږي چې د خلکو په باور په دې ولایت کې تاریخي ځایونه او آثار د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي.
د مشال رادیوي مجلې ته غوږی په پېښور کې د مفکورې په نوم یو کلتوري سیړنیز مرکز وخت په وخت د موسیقي او نورو هنرونو د زده کړو لنډ او اوږدمهاله کورسونه جوړوي چې پکې نویو زده کوونکو ته د هنر د زده کړې لارې برابرېږي. دوی تازه د اتڼ د زده کړو یو لنډمهاله کورس پرانیستی و چې پکې د اتڼ د تاریخ قسمونو او زده کړې په اړه برخوالو ته معلومات ورکړل شول. ډاکټر صادق ژړک زده کوونکو ته په نظري او عملي توګه د اتڼ درس ورښودلو. مالا نوموړي سره مشال لډوي مجلې لپاره خبرې وکړې. ژړک صاحب په مفکوره کې تاسو ځوانانو ته اتڼ ښایي دا کار د کومې جذبې لمخې کوي؟
خبره داسې ده چې مفکوره له څو کلونو راهیسې په پېښور کې د خپلې ژبې او ادب او فرهنګ لپاره چې کوم کارونه کوي هغه بېلابېلو برخو کې لګیا ده کار پر مخ بیایي. نو تیره میاشت د مفکورې ملګرو زموږ په صلاح دا پریکړه وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې چې سل کاله یا سل شل کاله وړاندې با تړونه کېدل هغه تړونه اوس تقریبا له منځه تللي دي. نو دوی غوښتل چې په دغه خپله سیمه کې پښتنو ځوانانو کې دغه اتڼ یو ځل بیا دود شي. نو د همدغه فکر لپاره د پښتنو کې د خپل کلتور د هم کو د اتڼ د کلتور د هم کولو لپاره موږ په مفکوره کې درې ورځې کلاسونه واخیستل او اتڼونه مې په تمرین په حساب د ډاله سره چې د لوګر یو ملګری راغلی وو د هغه په مرسته درې ورځې موږ دغه د پېښور او شاوخوا ولسوالۍ ځوانانو چې په پېښور پوهنتون او ایډوارډ کالج سره تعلق لاره او شاوخوا نور ادبي او سیاسي ملګري راتله په دې اتڼ په زده کړه کې برخه اخیستله او دغه کار د همدغه خپل کلتور د بډاینې په پار موږ روان کړی دی.
نو دا خو تاسو ډیر ګلالې کار شروع کړی دی. نو ډاکټر صاحب قدم راته وایي چې اتڼ یو خدایي داد دی چې خلکو ته زده وي کنه په کوشش او تمرین سره زده کېدای شي؟
اتڼ داسې دی چې دا زموږ د کلتور برخه ده. نو چې کله هم یو کوچنی په یو کور کې را لویږي چې په هغه سیمه او منطقه کې کم کار په ولس کې دودي هغه ځوانان او هغه پیغلې هغه زده کوي. نو دا د زده کړې عمل چې دی دا د خدایي داد نه دی، دا د ټولنې د نورو وګړو څخه زده کیږي او دا داسې عام خبره ده. دا هر څوک کولای شي چې اتڼ زده کړي، بلکې هر پښتون یا هر څوک چې د هرې سیمې هغه چې چیرې اوسیږي د هغه ځای چاپېریال اثر پر کوي او هغه زده کېدل شي.
یارک سے پېښور کې تاسو په خیال ځوانان لا تن سره سمره بلد دی او سمره علاقه ور سره لري؟
ما خو چې په خپل د درې ورځې د پېښور او شاوخوا ولسوالۍ ځوانان ولیدل چې هغه لدې پښتنې اتن سره سمره مینه لرله، نو زما پوره باور دی چې ډیر ژر به د پېښور ځوانان، که څه هم ډیر داسې پکې وو چې هغوی د ویډیو لمخې یا د نورو پروګرامونو لمخې، د کاخیلو د اتن لمخې یا د پکتیا د ملي اتنون لمخې، د ټي وي ګانو څخه د ویډیو ګانو څخه دغه اتن زده کړی وو. ډیر ځوانان داسې هم وو، او نوي ځوانان چې ما ولیدل خصوصا د پوهنتون ځوانان او د کالج، خاص کر د کالج ځوانانو په دې کې ډیر ښه مینه ښووله، او زما خیال دی چې ډیر ژر به دغه کار ګړندی شي.
ډاکټر صاحب، دا اتن څومره قسمونه دي؟ په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
دا اتن قسمونو خبره ته پوسټ وکړي چې اتن څو قسمونه دي. زه خو دا وایم چې په پښتو کې څومره لهجې شتون لري، څومره لهجې ګړدودونه ویل کیږي، همدومره اتنونه په پښتنو کې وجود لري. ډول ډول اتنونه دي، او بیا په یو سیمه کې مثلا پکتیا کې په بیلابیلې سیمې دي، په هغوی کې په لږ توپیر سره اتړونه بدلیږي را بدلیږي. زموږ په وطن کاکړستان کې هم دغه اتړونه په یوازې په کاکړو کې شپږ وو قسمه دي. همدغسې په ناصرو کې بیلابیل اتړونه دي، په غلجیو ټبرونو کې، پرګنو کې اتړونه دي. نو زه خو دا وایم چې څومره بلد یم له پښتو سره، چې د پښتو څومره لهجې او ګړدودونه دي، همدومره اتړونه دي، زیات دي. تر لهجو یې د اتړونو تعداد شمیر زیات دی، کم نه دی.
جړک صاحب، د اتڼ نارې سندرې او غاړې د فولکلور برخه ده، که د دې د غزل او د نظم په شان معلوم شاعران هم شته؟
د اتڼ غاړې چې خاص کر په ځنګړي ډول په اتڼ کې په لوی کندار کې ویلې کیږي، او په پکتیا کې ویلې کیږي، په کلات زابل کې ویلې کیږي، دا د فولکلور برخه ده چې ځینې استادان ورته د اتڼ نارې وایي، موږ ورته د اتڼ غاړې وایو. له دې علاوه سروکي، او بیا په سروکو پسې ټپې پښتو لنډۍ چې ویلې کیږي، دا هم د فولکلور برخه ده، او کاکړۍ غاړې چې ویل کیږي، دا هم د فولکلور برخه ده. دا مطلق فولکلور دی په اتڼ، څنګه زموږ د کلتور برخه ده، دا هر چا زده دی، دا د ټول پښتنو مشترک یو دود دی. او دغه کې چې کومې سندرې ویل کیږي، دغه فقط فولکلور پکې ویل کیږي.
ډاکټر جړک صاحب، ډیره زیاته مننه چې دومره خوږی او معلوماتي خبرې مو را سره وکړلې. نو دا مره ته وایي چې د اتن او ورزش ترمنځ څومره ورتهوالی موجود دی؟ آیا اتن هم د ورزش په شان فایده لري کنه؟
د اتن خو یو ګټه او فایده دغه ده چې دا یو زبردست تمرین دی، ورزش دی د ځوانانو او پیغلانو لپاره، چې هغوی یو خواته خپل کلتور ژوندی ساتي ورسره، او بلې خواته ښه ورزش هم کیږي، او ورسره د پښتو فولکلور ته وده هم ورکوي. دغه درې اړخونه باید په پام کې ونیول شي.
جړک صاحب، روسته پښتنه به مداوي چې اتن نړۍ ته د پښتنو د ښکلي مخ د ښکاره کولو لپاره څومره رول لوبول شي؟ آیا زموږ د روڼ اندۍ یا روښان فکرۍ تصویر هم دنیا ته ښودلی شي کنه؟
دغه د اتن موږ ته د پښتنو دغه اتن تر اوسه پورې د سوی له میدانو، یا مثلا له لوڼۍ لکو دوکۍ، له دې سیمه راواخه، له کاکړستان راواخه، بیا تر لوګره پورې زموږ ډېر کلي، زموږ ډېرې سیمې داسې دي چې په هغوی کې د نر او د ښځو ګډ اتڼ کیږي. نو دا ټولې دنیا ته دا جوتوي چې پښتانه ډېر روشن فکره او سیکولر خلک دي، ځکه چې تر اوسه پورې په دوی کې دغه دود ګډ اتڼ چې د یو چا د واده یا د کوژدې په خوشحالۍ کې کیږي، دغه کورنۍ نجونې والا کان په ګډه دغه اتڼ کوي. دغه د اتڼ یو ډېر لوی مثال موږ نورې نړۍ ته وړاندې کولای شو چې پښتانه تر اوسه پورې دومره روشن فکره او روڼاندې ټولنه ده.
دا مشال رادیوی مجلې ته غوږ کې شاهین الله سره خبرې کوو. شاهین الله د افغانستان د خوست ولایت یو ځوان او خوږ ژبه شاعر دی. نموړی د وطن ناخوالې په خپل شعر کې انځوروي. په افغانستان کې اوسني ځوانان په زړه پورې شاعري کوي او د ځنو ځوانانو شاعري خو دومره خوږه پسته سوچه او په ټول پوره ده چې تمه یې له لویو لویو شاعرانو څخه هم نه کیږي. د هنر د شتمنۍ دوی ته خدای پاک د هغو دردونو په بدل کې ورکړی ده چې پرون ورسره د دوی مشران او نن دوی مخامخ دي او لا هم دا نه ده معلومه چې سباون به څنګه وي. په نړۍ کې په همداسې حالاتو کې ښایسته شاعري پنځېدلې ده. بېله شکه زموږ شاعر شاهین الله هم د یاد وړ او د پام وړ شاعر دی. نن ورسره د مشال لډوي مجلې لپاره خبرې کوو. شاهین الله په سر کې اوریدونکو ته د ځان په اړه لنډ معلومات ورکړه. مهرباني.
مننه امیر صاحب. د مشال رډیو مجلې اوریدونکو ته سلامونه او مینه. د افغانستان له خوست شاهین الله شاهین تر څوارلسمه مې زده کړې کړې دي او د شعر شاعرۍ سره له کوچنیوالي مینه لرم.
صحیح. تا ویلې چې د شاعرۍ سره له کوچنیوالي مینه لرې، نو ستا د شاعرۍ عمر څومره دی؟
تقریبا 15 کاله به کېږي چې شعر لیکم او باور وکا پرښتیا له ډېر کوچنیوالي د شعر سره مینه کما. څوک وپوښت چې زه به وایم چې ما د شعر سره له مینې له وجې شعر لیکل پیل کړي.
صحیح. او دا مینه څنګه پیدا شوه د شعر سره، څنګه د پام ور واوښت؟
نه پوهېږم، ما یو خو داسې ذوقي مسله ده که نه. له کوچنیوالي کله په مکتب کې وم، په سپیج په ترانې ویل کېدې او ځوانانو به شعرونه ویل. ما په یو ډول عجیب احساس کوه، لکه نه پوهېږم دا به خپله برخه وي که نه، چې له کوچنیوالي مې له شعر خوند اخیست. هغې ترانې نه به ما خوند اخیست او دغه وړه مینه را لویږي لویږي. او یو وخت کاروان صاحب کتاب په کور کې پیدا کېږي او هغه سره د دې چې زه به هېڅ معنی نه پوهېږم، هغه لفظونه مندرې او له شعر خوند و چې ما هغه کتاب بیخي زیات زیات لوست. او داسې په وخت وخت مدنورو شاعرانو شعرونه مطالعه کړل او شعر مې وپېژند او بس شعر لیکل په دې وخت پیل شو.
صحیح. دا خو د شوق تر حده خبره وه. تا د کاروان صاحب کتاب ولوستو، ځینې نور کتابونه به دم لوستې، خو په خپله چې د شعر ولیکه هغه د بیا اول ځل چا ته واوره او چیرته د خلکو ته ورسو کنه ځان پورې د محدود ساتلی. او دا قصه راته وکړه چې ستا شاعري ستا له کتابچې نه خلکو ته څنګه ورسېده.
بلې امیر صاحب، ما ځینې ملګري درلودل، یو موږ یو څو ملګري له کوچنیوالي چې ملګري وو، داسې هغوی پر ما او هغوی به رډیوګانو ته خوس کې زنګونه وهل، لیکونه به مو لیکل یا به هلته کېناستو. بس دغو ملګرو ته به ما کله کله شعر وایه او هغوی به تشویقولم چې والا ښه شعر دی که نه. چېرته اول وخت کې شاعري او ښهوالی، بس که وایم چې ما لومړی شعرونه خپلو نږدې ملګرو ته وړاندې کړي.
تا ویلې چې رډیوګانو ته د زنګونه وهل، مشال ته خو دې کله زنګ نه دی وهلی؟
یار مشال څوک ښه پسېږي نه، فکر کوم مشال ته به مې زنګ نه وي وړی. هغه دلته خوست کې نږدې رسنۍ چې دي، زه وایم چې وی نړیواله رسنۍ ته به مې زنګ نه وي کړی. دلته همدې د خوست افغانستان مربوط نږدې رسنۍ ته به مې زنګ
نه وهلی. صحیح. تا مشال ته زنګ نه دی وهلی، خو دا د مشال تا ته زنګ وهلی. او دا د هغه هنر له برکته ده چې خدای پاک تاله درکړی دی. مونږ د هنرمندانو قدر کوو، همداسې بریالی اوسي. ښه، یو شعر به درنه واورو. زه ډېرې پوښتنې لرم، خو دا تلوسه مې ده چې شاهین الله شاهین به څنګه شاعري کوي. نو یو غزل را ته اورې.
یو غزل به درته ووایم. اولې نه ما دې کړي هېر خدان دې نه هېروي. ما دې کړي هېر خدان دې نه هېروي، نیم پات خپل داستان دې نه هېروي.
واه واه واه، ډېر
مننه. هسه بس مې ځان ته ډاډ ورکو چې دا خوږ یاران دې نه هېروي.
هسه بس مې ځان له ډاډ ورکو
چې دا خوږ یاران دې نه هېروي.
چې دا خوږ یاران دې نه هېروي. واه، مخ کې اورو.
مننه. چرته دې خامخا وهی جانانا، چرته دې خامخا وهی جانانا، ما سره کړې قرآن دې نه هېروي. هغه کتاب ګل کرل پکې ژاړي، هغه ګلدان دې نه هېروي.
دا بیا وای، دا بیا وای، بیا وای دا شعر.
هغه کتاب ګل کرل پکې ژاړي، هغه ګلدان دې نه هېروي. زړه لیونی دی خای هیره دکړي، خو خافی زا وجدان دی نه هیروي. او امیر سے شیر دے چے ورورک چے ہر سر اوڑی خو خے دا ورورک چے ہر سر اوڑی خو خے دا دلو پتو دکان دی نہ ہیروی
درخ
او مننا شاہین کماد زان گنی او کنا خدا ظالم جہان دی نہ ہیروی
شاہین کما دزان گنی او کنا خدا ظالم جہان دے نہ ہیروی د خپل شاعری او ریدون کو د شاہین الله شاہین د د خوست او په کم عمر په خ شاعری کوي یو بل غزل امرته و شاہین الله خوان دی او کو نو زم چې یو بل ام دنور دا مننه نه د هیر د
ریدون کو
بخو حتمان به خو چې
ودرېګا نظر مې ستا مچک ګروي
ها
ودرېګا نظر مې ستا مچک ګروي وګې د اصل جبین تمبک ګروي
واه
او پورته مې پشار وړای پټه ستا د غم غلې يم تن کای ملا مې ادک ګروي
واه واه بیا وای نه شه
مننه پورته مې پشار وړای پټه ستا د غم غلې يم تن کای ملا مې ادک ګروي او امیر سے دغه وخت می زړه شیله تمام دنیا تور یو انسان چې کل بل ته مکه غروي
ها ها
زورتا کتای نشم زړه می گیکوي وی استاد انندو پیچه پیچک غروي
دا شیر برا ته بیا وای ښا مهرباني
من زورتا کتای نشم زړه می گیکوي استاد انندو پیچه پیچک غروي
ها ها ډیر
مقصد چې ځان ته پکې ګوري خو ساره د غلطۍ څنګه د شاهین په غزل دته غري
واه واه شاهین الله څنګه خپل تجربې دې بیان کړې دې پکې او ډیره خوږه شاعري کوي او څه شه دې اړباسي چې شعر لیکي سچ وګورې نو الهام در باندې وري
ولا یو خو څه کتل دې کنا ختمن شاعر څه خو لکه شاعر په خپل مین وی کنه یو داسې وی چې ځینې کیسې وی کنه چې سړی نشي کولای او مونږ تلنه د محدودیتونه دي یا داسې خپل کیسې چې نشم کولای یا د ملګری وینم یا د نور خالق وینم چې هغه خبره نشي کولای او په یو ډول شعر کې راځي د سړي جوړ خلاص شي چې شعر ولیکي او
صحیح
دغه وجه ده چې شعر پیل شو او شعر رنګ لیکل کی
صحیح په هر موضوع شعر لیکل شي
د سی وی امیر سے تاسو ته خپل معلومات دي چې مخکره دې د پښتنه جواب کوم تاسو شعرونه یا د نور لوی شاعرانو شعرونه مال وستل او تاسو ته خپل معلومات دي امیر سے چې ماته زینې کسان میسج وکي میسنجر کې ځنګ وکي چې ماته شعر ولیکا شعر خدا څنګه لیکل کی دا ډیره سخت ده دا تجربه کړی وی ته تا نه څوک شعر واړی ته مجبور شوی چې شعر ولیکي شعر نه لیکل کی ډیره سخت ده نو شعر خپل راځي او کله چې خپل راشه ډیر خوږ لیکل کی زه دا څنګه شم کولای او وې کوم ډیر په زور او ډیر په زور
هغه سی خوندم بیانې کنه چې طبي شعر یا خو به له خبره تک فرمایش شعر خو هغه سی خوند به هم نه کوي کنه
بالکل خبر ادا پرمیشی شعر فن نه کوي خبر ادا سره مسته
سید دره توې چې په خفغان کې خشیر لیکل شي که په خوشاله کې
تو وې مامیر صاحب یا را خفغان کې خشیر لیکل کیږي او خوشاله کې خوشاله سم خوشالي نو خوشاله کې مشه لیکل کیږي خو زه فکر کوم خفغان کې مان خشیر لیکل کیږي
صحیح او د خوخه شاعران د سوکت
د خوښ شاعران یو خدا خپل د امیر سیب چار څوک شعر ولیکي کنه دا سړی خوښي یو ځینې خلک بیا داسې وي چې ټوله ښه شاعري وکړي ډېره ښه شاعري وکړي نو که ووایم مخکې مې یادونه وکړه د کاروان شاعري
بله بله
هغه ساحل خاص هم ساحل دی ساحل صاحب
رحمت شاه ساحل صاحب
درویش او ممتاز
درویش توران ممتاز
او مکان ازما دې شاعران خو هي خدای دې لري رښتام په پښتنو کې شاعران تیر شوی دی او نو چې څوک شعر ولې چې زما خو هي دی او دا لور پینځه شاعران زما دې خو هي کوم چاته
سید زمونږ ځوان کول څنګه شاعری کوي د افغانستان یا د پښتونخوا ځوانان شاعران چې دي د دوی شاعری د مشرانو پرتله څنګه ارزوي تاسو؟
یو داسې وی امیر صاحب چې په خام خ شعر لیکل شوی دی، لکه د شعر عمر کنا ډیر عمر لای اوسنی ځوان شاعران که په کوزه پښتونخوا کې دی او بر افغانستان کې دی، زه وایم چې ښه شاعري کوي، داسې خبرې وکړي، داسې په اصطلاح په طبیعت کې داسې شایان وغږول چې پخوا چا نه وغږولي، او بیخي زه وایم چې ښه شاعري کوي. او یوه خوبي یې دا ده چې خپلې تجربې شاعرانه کوي او کوښښ کوي چې خپلې خبرې وکړي، ځکه اوس وخت کې خلک پوهېږي کومه خبره چې شی وي هغه څوک نه کوي، غواړي نوې خبره وکړي او نوې تجربه شاعرانه کړي. نو زه وایم چې ځوان شاعران ښه شاعري کوي، او ځینې داسې وي چې یو څوک ته ووایي چې کاش دا مړ شوی نه وای، دی به څنګه شعر لیکلی وای، تسلیم خو د ربو پخي څنګه شعر لیکلی دی، موږ وایو کاش مړ شوی نه وای، صابر صاحب داسې نور شاعران. نو که ووایم چې د ډېر عمر ډېر شي، د ځوان شاعرانو عمر ډېر شي، ډېر ښه شعر به ولیکي، او رښتیا هم د دې اثر انځور به راتلونکو نسلونو ته وړاندې.
بالکل، بلا شک د نن دور د پښتو ادب د شاعری د پاره زرین دور دی، او د نن ځوانان چې کومه شاعری کوي راتلونکي نسلونه به یاد لري، او د دې دور ځوانان به په خنوم یادیږي. او شاهین الله شاهین کتاب د چاپ شوی کنه؟
نه امیر صاحب، کتاب نه دی چاپ شوی، ونه مې داسې فکر کړی دی چې کتاب د چاپ شي، ځکه شاعری لا اوس له کتابچې راوځي، او زه اوس پوهېږم چې هر څه شی دی، او په اصطلاح څنګه سړی باید شعر ولیکي. نو ما دا فکر هم لاندې کړو، نه کتاب نه لرم. امیر
صحیح، او د کوم ادبي بهیرونو سره راشه درشه لري په خوست کې یا په شاوخوا سیمو کې؟
په خوست کې کوم چې مال رادیو هغه مخکې مم د رادیو غان خبرو کړه، سب خبرونه اوریدا په هغه کې ادبي خبرونه و، د مشایره په کې خبرو اوله و زنه خبر چې دلته بهیر د یا په اصطلاح مشایره کېږي اول وختونه کې خوست ادبی بهیر خصوص چې ډېر خیمه تیاری کړی دی، او نور ولسوالۍ ته کتاب بشنه کړی دا، ډېر مشاعره په تر سره شوې دي. خصوص ادبی بهیر سره پاتې شوایم، او په کاروان ادبی بهیر سره د تر چات بهیرونه دي مونږ خوښ کړی دی، چرته مشاعره ده کنه ملګري زنګ وهلی دی ورغلی یو. نو که ووایم چې په خوست ادبي بهیر کې ما ډېر څه زده کړي دي، هلته سیف محمد خدای دی او کاروان صاحب او نور لوی لوی استادان په پوهنتون راتلل به لیکچر به وړاندې کوو، بیا به مشاعره کېده، هلته ما ډېر څه زده کړي دي. او ووایم چې د خوست ادبي بهیر سره پاتې شوایم، او خوست کې دا به صحیح
د رڼاګانو د محفلونو او د رڼا د خورونکو سره په څنګ کې پاتې شي. شاهین الله شاهین، ډیره زیاته مننه کور دی ودان چې موږ له د وخت راک یو بل شعر هم راته ووروي، بیا به خدای پاماني وکړو.
قربان، یو شعر به وایم اولینه چې هسې خوشې مې راځي ګریوان ته اوښکې، کاش چې وته ته وم خپل جانان ته اوښکې.
ډیر
ځمکه نن مې کې زوړن سر ولاړ دی، چار وړي د وړو دکان ته اوښکې، د جانان له لوري نوی خبر نشته، تو یوه مې زړه سامان ته اوښکې. امیر صاحب، دا یو بوټی در نمرې داسې خو مه کړی، لږې لږې ورکوئ وجدان ته
اوښکې.
مننه، د دیدن په ځای مګوند ګل راشین شي، د دیدن په ځای مګوند ګل راشین شي، ته تومه دې خالي ګلدان ته اوښکې، او د ټټر ځمکه دې مخ پرې نه ویاره، تو یوه ما د دې زروسان ته اوښکې. او یو سړی د لیدو نه و شاهینه، دا د حرامې وړلې بېرته ځان ته اوښکې.
بېرته ځان ته اوښکې، ډېره مننه شاهین خان،
ډېره مننه امیر صاحب چې زمو د دې وړ وبللم، او پوښتنه مو وکړه، خوښ شوم امیر صاحب، قربان دې د خوږ غږ، او مننه له اورېدونکو، او که کومه خبره زمانه اتیره زیاته شوي بخښنه غواړم، او د خوشحاله او سوکاله ژوند په هیله امیر صاحب.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د دیونه مشال لډیوی مجله هم دومره وا. تر بیا خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.